شمالي افریقا د تیلو په بډای هیواد لیبیا کې د 2018 میلادي کال راهیسې چې د معمر القذافي رژیم پکې نسکور سو بې ثباتي روانه ده. د خبرونو پای.
اته بجې او اته دقیقې شوې. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو د دې خبرونې په دوام کې واورئ. ولسمشر اشرف غنی وایي چې پر یوې ستراتیژیکې امنیتي طرحې کار کوي. لوی څارنوالي وایي د کابل بانک د قضیې وتورن کسان نیول شوي. په کونړ کې قومي مشرانو د نوي حکومت د اقداماتو ملاتړ وکړ، خو د پاکستان د بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوي.
اوسنی حکومت کم قدمونه کی خودل د هغې قدمونو ملاتړ په شوار نه باید موږ په عمل کړو.
امریکا د افغانستان او پاکستان د یوې ترانزیتي موافقې هرکلی وکړ. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د پلوشې توخی قاتل نیولی دی. د خیبر پښتونخوا د کرکټ د 14 کلنو ټیم ننګرهار ته رسیدلی.
د خیبر پښتونخوا 14 کلن لوبډله راغله او دا په ننګرهار کې زموږ 14 کلنې ملي لوبډلې سره لوبې ترسره کوي.
په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې لشتلشه څلور تنه سختريزه وشل شوی. د دې وزینو نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوریدئ شئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، ولسمشر اشرف غنی احمد زیوایی حکومت پر وی ستراتیژیک امنیتی طرح کار کوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او امن ټینګیدل دي. نوموړی دا خبره پرون په ار کې د امریکایي سناتورانو تیموتی کین او انګس کینګ سره په کتنه کې وکړه. په دې اړه نور تفصیل اجمل انداوروي.
ارګوایی ولسمشر اشرف غنی احمد زی له دوه امریکایي سناتورانو سره په خبرو کې ویلي چې د امنیت د ټینګښت لپاره حکومت پر یوې ستراتیژیکي امنیتی طرحې کار کوي. که څه هم تر اوسه افغان چارواکو د دې نوې امنیتي طرحې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو ولسمشر اشرف غنی احمد زی د خپل کار د پایل راهیسي د ولایتونو د امنیتي قمندانانو او د بیلابیلو قلی اردوګانو له قمندانانو سره د ویډیو کانفرنسونو او تلیفون له لارې پر امنیتي مسلو او ستونزو بحثونه پیل کړي. تر دې مخکې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ولسمشر اشرف غنی احمد زی د امنیت د ټینګښت په برخه کې د خپل طرحې د ځینو جزئیاتو په اړه ویلي وو.
اساسي قانون په چوکاټ کې د اردو د اعلی قمانداني جوړ کړ. دا دفتر باید څلور ویشت فعالي هر اته ساعتو کې باید د دې دفتر اشخاص بدل شي. هر اته ساعتو کې باید رئیس جمهور په میز باندې او د امنیت د شورا د مسؤلینو باندې یو امنیتي ګروپ وکړي. دوه قدم چې باید کیدو انسټیټیوټ د موږ د دریو کورو دا ملي اردو ده پولیس ده او ملي امنیت ده. زه په هره ورځ کې یو څه د امنیت ګرځول چې دا درې قوې په منظمه توګه یو بل سره کار وکړي.
تر دې وروسته ولسمشر غنی د لوړې په مراسمو کې د امنیت په برخه کې د دینی عالمانو په وړاندې ټینګار وکړ. ویل له هر جماعت او مدرسې څخه باید د سولې ناره پورته شي. ولسمشر غنی د لوړې په مراسمو کې ویل امنیت د زور په کارولو ټینګیږي، خو ثبات له مشروعیت او د مشارکت څخه سرچینه اخلي.
تا به حال امنیت زیاتر به
اشرف غنی احمد زی وایي تر اوسه پورې امنیت تر ډیره د افرادو د فزیکی خوندیتوب په معنا کارول شوی، خو د امنیت په بحث کې مهمه مسله د بشري یا انساني امنیت د ټینګښت مسله ده. د اقتصادي ودی او پر بشري ځواک لا پانګونې پرته نشو کولای بشري خوندیتوب ته ورسیږي.
بشري دست یافت.
ارګوایي امریکایي سناتورانو افغان ولسمشر ته ویل چې امریکا به له نوي حکومت سره په همغږي او د افغانستان د اړتیا له مخې همکاري کوي او دا به په ګوته کوي چې دغه همکاري چیرته او څنګه اغیزمنه تمامیدل شي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د افغانستان د ملي والي د حکومت راتلونکي د دې حکومت د دوو ټیمونو په مشرانو پورې تړلی. جان کیری د امریکا غشنا سره په مرکه کې ویل د افغانستان ثبات یوازې د امریکا متحده ایالاتو نه بلکې د سیمې او نورې نړۍ لپاره هم مهم دی. جان کیری وایي فکر کوم افغانستان په سیمه کې د راتلونکو سوداګرۍ او د مالونو د لیږد لپاره د وریښمو په نوې لار کې د یو ټاپو په توګه پروت دی. د هند سره د قوي تجارتي اړیکو د مرکزی آسیا د هیوادونو او حتی د لویدیځ خواته تر عراق او اسرائیلو پورې با ځانګړی اهمیت ولري. دا ټول د راتلونکو اټکلونه دی او زه فکر کوم چې موږ په همدې راتلونکو کې رول لرو. ولسمشر اشرف غنی احمد زی په داسې حال کې د یوې ستراتیژیک امنیتی طرحې په جوړېدو ټینګار کوي چې د نوموړي حکومت د کار له پایل سمدستي وروسته له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې زرګونه بهرني سرتیري کولی شي چې له 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي.
و موردل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي چې حکومت پر یوې ستراتیژیک امنیتي طرحې کار کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځنۍ آسیا د هیوادونو د برېښنا د ترانزیت پر بای د موافقې هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ ناوخته وویل چې دا موافقه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دوه اړخیزو اړیکو کې یو مهم ګام ګڼل کېدای شي. د متحده ایالاتونو د بندنیو چارو وزارت ویندوی جن پساکی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت د بهرنۍ پالیسۍ یو لومړنۍ بریا ده. پساکی همداراز ویلي د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا د برېښنا د ترانزیت د پروژې بشپړېدا به قرغیزستان جمهوریت او تاجکستان ته دا موقع ورکړي چې د دوبی په موسم کې خپل اضافي برېښنا پر افغانستان او پاکستان وپلوري. دی وویل چې دا پروژه د سیمې د انرژۍ د بازار لپاره چې د انرژۍ مهیا کوونکي د هغې له مصرفونکو سره وصلوي د ودې ضروري عنصر دی. د امریکا د بندونو چارو وزارت ویندوی همداراز ویل چې د برېښنا د ترانزیت د بیې پر سر موافقه د برېښنا د پلورلو په اړه د وروستي جوړجاړي لور ته یو مهم ګام دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1216 نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په همدغه صفو د ماښام لوو بجو د سهار تر وو بجو پرې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه خپري شي. د افغانستان لوی سرنوالی د کابل بانک دوسیې د شنبه په ورځ د کابل استیناف محکمې ته وسپارلې. د لوی سرنوالی ویندوی له خبریالانو سره په خبرو کې د کابل استیناف محکمې وغوښتل چې پر دغو دوسیو ژر کار پیل کړي څو مجرمان په سزا محکوم او د ملت سرمایه ضایع نشي. د کابل د استیناف محکمې چارواکي وایي چې نن به په دغو دوسیو کار پیل کړي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سین اوروي.
د افغانستان لوی سرنوالۍ د کابل بانک په قضیه کې د خکېلو کسانو دوسیې د شنبه په ورځ د کابل استیناف محکمې ته وسپارلې. د لوی سرنوالۍ ویان بصیر عزیزی د کابل استیناف محکمې ته د دې دوسیو د سپارلو پر مهال وویل لوی سرنوالۍ د دوسیو په څېړلو کې خپل مسؤلیت تر سره او د استیناف له محکمې هیله ده چې یادې دوسیې په غور سره وڅېړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د خپل کار په لومړیو کې عدلی او قضایی ارګانونو ته امر کړی چې د کابل بانک دوسیه د لسره وسیړي. د لوی سرنوالۍ ویان بصیر عزیزی د موضوع په اړه وویل
سرنوالۍ افغانستان موافقانه تانست به مومیاده که در فرمان رئیس جمهور تعیین شده بود.
د افغانستان لوی سرنوالۍ په بریالی توپ سره وتوانیده چې هغه موده چې د جمهور رئیس د فرمان په اساس ټاکل شوی و د کابل بانک اړوند یو دیش دوسیه د کابل د استیناف محکمې ته وسپاري.
کابل بانک په 2013 میلادي کې وروسته له هغې له مالي ستونزو سره مخ شو چې سهم لرونکو یې له یاد بانک څخه څه باندې 900 میلیونه ډالر وویستل. کله چې د کابل بانک قضیه لانجمنه شوه د جمهور رئیس حامد کرزي په امر د دې بانک د دوسیو لاس څېړلو ته یوه محکمه جوړه شوه چې په نتیجه کې یوویشت کسان تورن وګڼل شول. د تورنو له جملې نه د کابل بانک پخوانی رئیس شیرخان فرنود او مرستیال خلیل الله فیروزی بندیان او له نولس نورو څخه ځینې بهر ته لاړل او ځینې د یو شمیر ادارو او بانکونو په ضمانتونو آزاد شول. ښاغلي عزیزی وویل کله چې نوی حکومت موضوع جدي کړه لویه سرنوالۍ وتوانېده چې له آزادو تورنو څخه اوه تنه بیرته ونیسي. عزیزی هیله وښوده کوم تورن چې له هیواده وتلي د انټرپول په ذریعه به ونیول شي او هیواد ته به راستانه کړی شي. د دا هم وویل د کابل بانک د دوسیو شمیر مجموعاً یو دیرشو ته رسیږي چې نورې څېړنې به پرې د کابل استیناف محکمه ترسره کړي. د کابل د استیناف محکمې رئیس صدیق الله حقیق آزادي راډیو ته وویل سر له سبا به د ورسپارل شوو دوسیو څېړل پیل کړي.
ما خپله ورته شخصاً هدایت ورکړه چې قضایي په دې ارتباط باندې تعین شو چې دا دوسیه دوی د اول نه تر اخره پورې وګوري. دا چې حکم ته آماده ده آماده نه ده، په دې ارتباط باندې به انشاءالله سر د سبا نه اخواته چې هر څومره ایجابوي چې په هفته کې یو جلسه ایجابوي دوه جلسه ایجابوي انشاءالله هر څه عاجل تر په دې ارتباط باندې اجرا کړي.
کله چې کابل بانک سقوط وکړ ډېرو خلکو چې دې بانک ته پیسې ورکړې وې پرې بې باور شول. اوس دغه بانک د نوي کابل بانک په نوم د دولت په چوکاټ کې فعالیت کوي او جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی ویلي چې د دې بانک خصوصي کېدو ته باید هڅې تیز شي.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان نوې کابینه په راتلونکو څو اونیو کې جوړه شي. تاسو له نوي حکومت څخه د څه ډول کابینې تمه لرئ؟ که غواړئ چې د نوي حکومت د کابینې په اړه نظر څرګند کړئ له اتنیمو بجو وروسته ازادې راډیو ته ټلیفون وکړئ. د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. دا پروګرام له اتنیمو تر نهه نیمو بجو پورې هر یک شنبه خپرېږي. اوس به هم فریبا ظاهر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
په افغانستان کې زموږ د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره کوچني ګامونه، دا د هغه مطلب نوم دی چې واشنگتن پوسټ خبر کړی دی. ورځپاڼه لیکي په وروستیو اونیو کې د افغانستان او متحده ایالاتو د ګډو ګشتو لپاره د پام وړ اقدامات سوي دي او دا د لیکوال په خبره هغه بریا ده چې په اړه یې امریکایان کولای سي وویاړي. ورځپاڼه دا هم لیکي چې لا هم داسې رښتونی خطر شته چې دغه لاسته راوړنې له منځه یوسي. واشنگتن پوسټ زیاتوي د افغانستان نوی حکومت باید دا ثابته کړي چې کولای سي د دغه هیواد اداره او اقتصاد پیاوړی کړي. ورځپاڼه لیکي په ډیرو برخو لکه روغتیایي، د ښځو چارو او د افغان امنیتي ځواکونو په برخه کې شوالی راغلی دی او پرمختګونه سوي، خو وایي په دغو ټولو برخو کې کار په بریالیتوب سره نه دی بشپړ سوی. واشنگتن پوسټ زیاتوي دې ته اړتیا ده چې کوچني ګامونه واخیستل سي. ورځپاڼه دغه کوچني ګامونه داسې تشریح کوي: د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره تیاری ونیول سي، د ځواکونو په روزنه کې متحدین برخه واخلي، د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره اقدامات، د استخباراتو په برخه کې اړینې مرستې وسي او د حداقل راتلونکو دوو کلونو لپاره مرستې دوام وکړي. واشنگتن پوسټ لیکي د دغو تدابیرو عملي کول شایي راتلونکي څو کلونه وخت وغواړي، خو وایي په دې اړه پریکړه باید همدا اوس وسي. د china.org خبرونه بیا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک په اړه یو مطلب خبر کړی چې په یو برخه کې لیکي: د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لومړی کار و چې د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی ترسره کړ. خبرونه وایي سره له دې چې افغان چارواکي وایي د دغه تړون په لاسلیک کولو سره به تر 2014 کال وروسته یو شمېر بهرني ځواکونه د افغان سرتیرو د روزنې لپاره په دغه هیواد کې پاتې سي، خو د لیکوال په خبره وسلوال طالبان د مسالې ته په بل سترګه ګوري. خبرونه زیاتوي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک دواړه هم مثبت او هم منفي اړخونه لري. مثبت اړخ یې د لیکوال په خبره دا دی چې له افغانستان سره به د متحده ایالاتو مرستې دوام وکړي او دا به په دې معنی وي چې اشرف غنی احمدزی او نوی حکومت به د راتلونکو څو کلونو لپاره له اقتصادي بحران څخه د خپل هیواد ساتنې وړتیا پیدا کړي. خبرونه لیکي د افغانستان اقتصاد له وړاندې کمزوری دی او ورځ تر بلې لا نور هم کمزوری کیږي. متحده ایالات هیله لري چې ځواکونه به په افغانستان کې د ثبات په برخه کې مرسته وکړي او دا به په افغانستان کې د بهرنیو پانګونو د جلبولو له هڅو سره مرسته وکړي او د دغه هیواد اقتصاد به پیاوړی کړي. خو منتقدین بیا د لیکوال په خبره په دې باور دي چې حتی یو با امن او با ثبات افغانستان د پانګوال لپاره یو ښه ځای نه سي کېدی. خبرونه لیکي له افغانستان سره د امریکا د میلیاردونو ډالرو مرستو سره سره افغان حکومت ونه توانید د دغه هیواد اقتصاد په پښو ودروي. لیکوال زیاتوي د افغانستان اقتصادي بیارغونې ته اړتیا سته او دا کار به د لیکوال په خبره د فساد له منځه وړلو پرته شونی نه وي. china.org د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک منفي اړخ د تاوتریخوالي دوام یادوي. لیکوال وایي په دې سره به په افغانستان کې بې ثباتي لا ډېره سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
غلام دستگیر هلمندوال وای د کچکی د ګاندومری سیمې په عملیاتو کې د ملکی خلکو دوکانونه وسوځیدل او درانه تاوانونه ورواوښتل. قاری نصیب له جلال آباد څخه لیکلي: له نوي حکومت څخه غواړم چې د قاسم آباد او دامان سړک ته توجه وکړي. یو بل اوریدونکی زبی الله آریا لیکلي: ملي پولیس ته اورزغان ولایت خاص اورزغان ولسوالۍ کې د تلاشي په وخت کې د خلکو له کورو څخه روپۍ او نور قیمتي شان باسی دا ظلم به تر څوک کیږي. او راز محمد ابراهیم زید هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه لیکلي، تر هغه وخته سوله نشي راتلی چې د پاکستان بریدونه او مداخله دوام ولري. اته بجه او دروش دقیقې شوې. تاسو د ازری رادیو خبرونې سربیره پر دې چې په رادیو کې اوري د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. د په انټرنیټ کې د ازری رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.org یا azadiradio.com. د ازری رادیو په ویب پاڼه کې نه یوازې د ازری رادیو ټولې خبرونې اوریدای شي، بلکې اکثره مطالب لوستلای هم شي. د کونړی او شمیر قومي مشانو، دینی عالمانو او ځوانانو په یو غونډه کې د نوي حکومت او د ولسمشر احمد زید پلانونو ملاتړ اعلان کړ. کونړیان وایي ولسمشر غنی چې په انتخاباتي سیالیو کې کومې ژمنې کړې وي، یو عملي کوي او باید چې خپلو کارونو ته همداسې دوام ورکړي. دوی وایي باید د امنیت ټینګښت او د پاکستان د بریدونو مخنیوي ته هم ځانګړی پام وکړي. دې غونډې ته د ازری رادیو خبریال روح الله انوري ورغلی و.
غونډې ته ملک شیرزمین وویل دوی د دې په خاطر په تیرو ټاکنو کې له ډاکټر اشرف غنی احمد زی ملاتړ وکړ او رای ورکړي چې یو عالم شخصیت دی، له خیانت او جنایت پاک دی او کولی شي چې په هیواد کې روان اداري فساد چې د جنگ په ګډون د ډیرو نورو بدبختیو سبب شوی له منځه یوسي او واک ته رسیدو سره سمې د فساد خاتمې لپاره مټی رابډ وهلي چې دوی یې ملاتړ کوي.
چې د وسلې ملي وحدت حکومت کم قدمونه کې خودل د هغې قدمونو ملاتړ په شوار نه باید موږ په عمل کړو. که چېرته زمونږ د دولت په ادارو کې یو مفسد ته جزا ورکول کېږي او یا تبدیلیږي، موږ ټول اولس به په یو موټی په یو آواز د مفسد د دفاع وکړو.
د ولایتي شورا رئیس حاجی می حسن عادل وای له نوی حکومت دوی د پاکستاني بریدونو بندول او د قانون پلي کول غواړي.
خو مونږه د دې توفونو نه خلاص کی او دغه یو پسات نه خلاص کی او چې پسات نه خلاص نشي نو حکومت جوړیږي نه امن راځي نه بل راځي. دغه ته ونی ول چې په بم کې ونی ول ورځي معلم ده او شپې دا بلا بلا ده. سار چې راپاسيږي چې مړی معلم شه مړی، سار چې راپاسيږي چوکیدار مړی. کدل ته ورورته ما هلته څارنوال صاحب تی روپۍ واخلي، هلته چې قاضي صاحب له ورشي برات واخلي، برات راواخلي، بیا راوځي سبا هغه بی جرم ته مخک.
کونړ والی شجاع الملک جلالال خلکو غوښتل چې باید په ریښتونی شکل دولت سره د سولې راوستلو او د فساد ورکولو په برخه کې همکاري وکړي او په راتلونکي کې په فساد کې د ککړو خلکو واسطي او سپارش ونه کړي.
د حکومت د پالیسو به موږ او تاسو ټول حمایت کوو. فساد ختمو، اول به په ځان کې دا اصلاح راولي. رشوت ختمو، په ځان باندې به تطبیقو. قاچاق مخه نیسو، په ځان به تطبیقو.
د غونډي ویناوالو د ملي وحدت د حکومت له مشرانو وغوښتل چې نور دي د ډلو ټپلو له پاللو تیر شي او ملي ګټو ته دي په شخصي ګټو ترجیح ورکړي.
د خیبر پښتونخوا د شپاړس کلونو ځوانانو کرکټ لوبډله ننګرهار ته تللې څو د افغانستان د شپاړس کلونو ځوانانو له کرکټ ټیم سره تمرینی سیالۍ وکړي. په دې اړه له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری راپور.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي په پام کې ده چې د اکتوبر په 3 نیټه په قطر کې د شپږو هیوادونو ترمنځ د کرکټ د ایلیټ کپ سیالۍ ترسره شي. یادو سیالیو ته د چمتووالي لپاره د خیبر پښتونخوا د کرکټ لوبډله د شنبې ورځې په مازیګر ناوخته ننګرهار ته ورسېده، ترڅو په ننګرهار کې د افغانستان 14 کلن ځوانانو ملي لوبډلې سره تمریني سیالۍ ترسره کړي. په ختیځه سیمه کې د کرکټ بورډ مسؤل قرارزی په یوې خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان 14 کلن ځوانانو کرکټ لوبډلو ترمنځ تمریناتی سیالی د یک شمې پورز پیل شي او 15 ورځې به دوام وکړي.
د خیبر پښتونخوا 14 کلن لوبډله راغله او دا په ننګرهار کې د موږ 14 کلن ملي لوبډله سره لوبي ترسره کوي چې یو لوبه به د یک شمې پورز بل به د دو شمې پورز بل لوبه به د چهار شمې پورز کم بل لوبه به د پنځ شمې. هدف دا چې تمریناتی لوبي ترسره شي ترڅو زموږ لوبډله میچور شي، تجربه لا زیاته شي، پرکټس وشي، ولته په لوبه کې ښه کارکردګي وکړي.
د خیبر پختونخوا د لوبډلې کوچ ملک فرمان چې د ایم سی ای کرکټ اکاډمۍ مشري هم کوي وی ویل چې د دغو تمریناتي سیالیو په ترسره کېدو سره به افغان لوبډله په قطر کې بریا خپله کړي.
افغان او بر افغان دا یو افغان دی یو افغانیان یو مونږ ټول عمر لا د افغانستان د کرکټ لپاره منډه تړله کړې ده او دا هم زموږ ماشومان دي زموږ په کلبونو کې لوبه کوي. امید لرو چې انشاءالله چې موږ دا کم بچونه وشي دې کې به زموږ د دې ښه مقابلې کېږي او دوی به ایلیټ کپ وینر پاتې کېږي.
په ننګرهار کې د وړتیا سپورتي ټولنې مشر اکرام الله اکرام وایي چې دغه ډول سیالۍ به د دواړو هیوادونو د کرکټ د ودې او خو اړیکو په ټینګولو کې اغیزمن رول ولوبوي.
ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان پر قبایلي سیمې د بې پیلوټو الوتکو بریدونه دوام لري او د دې سیمې ځایي چارواکي وایي چې په تازه بریدونو کې چې د شوال په کارغه سیمه کې وشوه یو شمېر سخت دریځې وژل شوي دي. له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور واوري.
د ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمې په یو شمېر سیمو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه دوام لري او دغه الوتکو یو ځل بیا افغان پولې ته نږدې د وسلوالو پر یو مرکز برید کړی چې دوی ته یې پکې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي او استخباراتي چارواکي وایي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د یکشنبې په شپه افغان پولې ته نږدې د شوال په کارغه نومي سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر یو مرکز برید کړی چې په ترڅ کې لږ تر لږه څلور مشکوک وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د پاکستان دولتي تلویزیون د دغه چارواکو په حواله وایي چې بی پیلوټ الوتکو په دغه سیمه کې پر یو کور او موټر پر لپسې دوه توغندي ویشتل چې په نتیجه کې کور په بشپړه توګه له منځه لاړ. د شمالي وزیرستان یو ځایي خبریال د نوم غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د امریکا ډرون الوتکو په شوال کې د مشکوکو وسلوالو پر یو مرکز توغندي ویشتي چې ډېری وسلوال جنګیالي پکې وژل شوي خو په سیمه کې د پوځي عملیاتو او همداراز د تلیفوني شبکو د غیر فعالېدو له امله د تلفاتو په اړه کره معلومات نشي ترلاسه کېدای. دا په تېر یوې اونۍ کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو هم برید دی چې په نتیجه جکه تر شلو زیات مشکوک وسلوال وژل شوی دی. پر شمالي وزیرستان په دې وروستیو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې په داسې وخت کې ډیروالی راغلی چې پاکستاني ځواکونو په کې روان کال د جون 15 نیټې راهیسې د میشتو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او لا هم روان دي. دوی ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه تر زرو زیات کورني او بهرني وسلوال وژلي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې له منځه وړي دي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکو ټول وروستي بریدونه د شمالي وزیرستان په لرې پرتي او افغان پولې ته نږدې په شوال او د تخیلو کې کیږي. د پاکستان سیاسي او دفاعي چورې یو شمېر څارونکي پر دغو سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو وروستیو بریدونو ته په کتو وایي چې ښایي په دې سیمه کې اوس هم د القاعدې او حقاني شبکې د وسلوالو په ګډون ډېری جنګیالي پټ وي ځکه خو پرې امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کوي. دا یادونه وړ ده چې پاکستان پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د خپل ځمکنۍ بشپړتیا خلاف بولي خو امریکا بیا وایي چې په سیمه کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر ضد دا بریدونه ډېر اغیزمن دي.
ساعت 8:30 شوه اوس د لنډو خبرونو نوبت ته ل لنډو خبرونو ورسته میکروفون ستاسو ده. سید کمال شاه عارف لنډ خبرونه اوروي.
ولسمشر اشرف غنی احمد زیوی حکومت پر وی ستراتیژیک امنیتی طرح کار کوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او امن ټینګیدل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان په نوې کابینه کې د داسې کسانو راټولېدل ډېر مهم دی چې ورسپارل شوی چارې په ښه توګه سمبالې کړای سي. د لوګر په مرکز پولی عالم کې د لرګوی په مارکیټ کې د اور لګیدنې له امله خلکو ته درانه مالی زیانونه اوښتي. په هلمند کې سیمه ییز چارواکي وایي یو ځان وژونکي 14 دوه تنه پولیس وژلي او درې تنه نور ټپیان کړي دي. ایرانی رسنی وای 15 تن افغانان چې په سوریه کې وژل شوي وو په قوم کې خاورې ته سپارل شوي. راپورونه وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورن کرښه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي او څو نور ټپیان شوي دي. د بغداد په دوه شامیشتو سیمو کې د څو موټرې بمې چاودنو په ترڅ کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او پولیسګونو نور ټپیان شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر چک هګل ول متحده ایالاتونو له ترکیه سره د هغه پلان پر سر په خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی چې پر اساس د سوریه د اسلامي دولت له وسلوالو سرتریو سره جنگیدونکو منځلاري روزل کیږي او په وسلو سمبالیږي. په بحرین کې د شیعه مسلمانانو په مشرۍ اپوزیسیون ویلي دوی به د نومبر په میاشت کې په کېدونکو پارلماني انتخاباتو کې برخه وانخلي. چارواکي وایي په مقدونیا کې د یو برتنوي د مړینې علت د ایبولا ناروغي نه و. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په نه اعلان سوی سفر ته بلیس تللی او هلته په لیبیا کې د سولې د ټینګښت غوښتنه کړې ده.
سولې سید کمال شارف بود با فشرده خبرهای افغانستان منطقه و جهان. تفصیل این خبرها در وبسایت ما www.azadiradio.com آدرس ماست. سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی و عصمت ساروان در برنامه مایکروفون شما تا ساعت 9:30 دقیقه به وقت کابل میزبان شما خواهیم بود. پس از هفته ها جنجال و اختلاف، اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله در 21 سپتامبر موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان را امضا کردند و سرانجام بنبست انتخابات شکست. حالا کار روی تشکیل کابینه جدید افغانستان جریان دارد و احتمال می رود ظرف چند روز یا هم چند هفته آینده اعضای کابینه معرفی شوند. صلاحیت تعیین کابینه بر اصل شایسته سالاری مربوط رئیس جمهور و تایید آن وظیفه ولسی جرگه افغانستان است. پیشنهاد شما به رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان در مورد تشکیل کابینه چیست؟ آیا کابینه شایسته و متخصص تشکیل خواهد شد؟ به ما زنگ بزنید و در مورد اینها و دیگر سوالات مربوط نظر بدهید.
احمدی صاحب سربیره پرده چه تلفون کولی شی اوریدون که دی تلفون لاری کولی شی خپل نظر سرگن که د افغان بیسیم د اتسوا اتلس شمیره لاری اسمس هم کولی شی.
بله.
خو هیل لارو چه که اسمس رالیجی یا پیغام رالیجی نو دیر لندی وی او مخی ترده چه دا خپل دا تکمیت فشار ور که او راوی لیشی اقا خپل خطی او زلول ولی چه سامی لیکل دیو کنه دی لیکل. متاسفانه دیر زیاد پیغامونه رازی او دیر زیاده دی لوستلو ورنوی ځکه چې ډیر اوریدونکو د زحمت ځانته نور کوي چې د خپل پیغام یو ځل مخې تر دی چې راویل شي یو ځل ولبلی.
بله، پیش از اینکه پیامتون را ارسال بکنین و دکمه ارسال را فشار بدین، لطفا پیام خود را بخونین و برای ما بفرستین. همچنان شمارای داخلی تماس با برنامه را برای شما میگیم، لطفا یادداشت بکنین: 0799 20 35 40 و 0700 82 27 55.
بله، پدې ټلیفون شمیره له موږ سره تماس نیولی شئ. زه بیا هم وروسته تکرار کوم، خو اوس اوریدونکی لرو، انتظار به نه پریږدو. مهرباني،
بفرمایئ. خوش آمدین صاحب.
سروان صاحب او د ازادې راډیو ټول اوریدونکو ته تاسو یې کیږي په کوله د ریو زده ولسوالۍ اوس لا په ټلیفون دې د کومه احترامات باندې
سلامت اوسه کوټه وطن.
خوش آمدین صاحب.
سروان صاحب، که د موضوع لګموت لګرخان اوریدم کو ته شیخ کوم نظر لرو ان شاء الله به تاسو وړاندې.
بله، موضوع خو احمدی صاحب یاد کړ، خو خیر تاسو نه اوریدلې. موضوع دا ده چې ټاکل شوی چې په لنډو ورځو کې یا په څو اونیو کې نوې حکومت خپل کابینه اعلان کړي. تاسو توقع څه ده له نوې حکومت چې څه ډول کابینه اعلان کړي؟ وزیران او والیان هم په نظر کې ونیسي چې څه ډول کسان وي؟ دوی ویلي دي چې د لیاقت او پوهې تخصص پر اساس به ټاکنې کوي. ستاسو تمه او توقع څه ده؟
بالکل سروان صاحب، لکه تاسو یادونه وکړه، همدارنګه د ملت توقع هم دا دی چې د حامد کرزي په وخت کې چې کومه کابینه وه چې در دیارلسو کلونو کې تغییر او تبدیل شوه، وزیران باید محاسبه ورسره وشي چې هغو خپلې بودیجې د افغانستان په درد لګولي دي، هغه موقت تمام شوي دي. که چېرته د زړې کابینې نه وزیران ورکې شي، خو چې هغو ارزیابي وشي په شرط دی چې هغه ښه خلک وي، پوهېدونکي خلک وي، د کارکردګي ملت تقبله وي، هغه که کابینه وي که والیان وي، همدارنګه د دولتي تشکیلاتو کې په هر ارګان کې چې تغییر تبدیل راځي، نو دغه دوی روحه او د دوی لایقات او د دوی هغه بودیجه چې دولت طرف ته هغه شوې وه، برابره شوې وه، او هغه یې په خپل درد او د افغانستان په کارونو فعالیت کې مصرف کړي دي. او هغه وزیران چې موصبه ورسره وشي چې هغو ښه کارونه نه دي کړي، مفید نه دي تمام شي، یا پوهه نه لري او د دې کار و دینه نشي وتلی د دې پوزیشن او وړتیا یې نه لري، هغه وزیران باید د نوي سیسټم کې راشي. پوهېدونکي خل مخلص خلک ده چې دغه وحدتي حکومت ته خلک امیدواره دي چې فعلي فساد به ورکېږي، ډېر هغه کورونه چې ملت ته اړتیا لري، امید دی، ارزوګانې دي، هیلې دي، د زرګونو لسیزو په زخمونو نیمانه پټۍ ولګوي، ډېر خل امیدوار
دي
پرانیشي، نو بیا
ډیره مننه.
تشکر از تماستون. شنوندای عزیز، شما میتونین از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام بفرستید در مورد موضوع مورد بحث برنامه. یکی از شنوندای ما به نام جمعه خان متوکل از ولسوالی کشم ولایت بدخشان می نویسه که از حکومت جدید افغانستان می خواهد که اشخاص را در کابینه به کار بگماره که برای کشورهای خارجی جاسوسی نکنن و به گفته از این شنونده ما به اصطلاح مزدور کشورهای خارجی نباشن.
حکمت الله کندهار څخه لیکلی دی چې وایي کار دی اهل کار ته وسپارل شي. دا خبره خو هر څوک کوي که هر څوک هم مقرر شي هم حتماً به همدا خبره کوي چې وایي اهل کار دی. خو په څه ډول بل اوریدونکی لرو؟ ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
بله بفرمایئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خوش آمدین.
سلامت اوسه کوردی بدن، مهرباني کوي.
ابراهیم زما در کوم کابل سروان سے ترقاد سے یو پیشنهاد لرما یو دی وته برما
مهربانی
ڈاکٹر صاحب تا اج په نوم کې غواړم چې ډاکټر صاحب ډیر له دقت کار واخلي او ډیر له احتیاط کار واخلي او ډیر په احتیاط سره قدم واخلي او هغه څوک وزارتو ته ولایتو ته وګماري چې اصلا درد ولري، هغه باید درک ولري او په دې پوښي چې دا وطن چې څه ضرورت لري. نیوکه مې پر دې ده چې باید له دې نه دی هغه والیان او هغه وزیران چې هغوی په دوبۍ او په خارج ملکو کې بلډینګونه جوړ کړل، کورونه جوړ کړل، یو محکمه د مشر ورسره. زما دومره نظر ده بس.
بله صحیح، مننه. او په دې اړه څه ونه ویل چې په اونۍ کې دی لکه ځینې چې ویل کېږي وایي به هره اونۍ ځي دوبۍ ته یا ډیلي ته دا سفرونه یې په بند کې، په دې اړه څه نه وایست؟ تلفن قطع.
بله تماسشون قطع شد. تشکر. شنونده دیگر روی خط داریم، بفرمایید. سلام.
بله.
و علیکم
السلام. خوش آمدید.
آقای جعفری صبح بخیر.
تشکر. خوش آمدید صاحب. جعفر احمدی هستم، بفرمایید.
جعفر احمدی صاحب شما بخیر باشه. از قربان زدم، خسته نباشید.
سلامت باشین. خوش آمدید. صبح شما هم بخیر.
درود بدن.
ببخشید موضوع شما موضوع کابینه.
بله، ما در مورد تشکیل کابینه جدید افغانستان صحبت میکنیم و این که مردم از حکومت به رهبری دکتر اشرف غنی احمدزی چی انتظار دارند در قسمت تشکیل کابینه جدید؟ مشخصا توقع شما چی است؟
توقع ما ایست که مخالفیست باید به این جد باشه باشه یا در دارخانه یک چیز رو بوده تا اون نامان در کشور افغانستان.
بله، بسیار زیاد تشکر از پیشنهاد و نظر شما. سلامت باشین.
لن نظرمو بلاردون که لروزن معرفی که آزادی رادیو. مهربانی کسی
او خلوص سخیدت سلامونه قدرمند و سروان سید او دم محترم همکار تا اوڑانده کوم او دوال تا شهر بخیر ویم
کردی ودن.
سلامت باشین. خوش برسید.
مهربانی کوی سید.
بله از ما خاکم سید.
بله سید، ولی نه واضح او رو
بفرمایید. مشنایم سید.
تشکر. دیر کل موضوع انتخاب کرده و دیر کل موضوع متاکل ده. مونگ تا تجربه سولا چه دیر دیر لسو کلونو کی زین وزیر صاحبان دا دغه یعنی دا سکرونه وکړه صاحب چې هغه نه خدای ویل دي او نه قران ویل دي او نه یعنی هیڅ بشر دا اجازه نه ورکړي. حتی د دې حج او اوقاف پیسې ولاړلې صاحب خارج شه، همدارنګه د نورو وزارتونو همدارنګه ځینې وزیر صاحبان د خپلو شخصي اغراضو په خاطر داسې کار وکړو چې هغه د کړو وړ نه وو. د مثال په توګه زمونږ د اطلاعاتو فرهنګ صاحب وزیر یو بام او دوه آواز جوړ کړې او د صاحب مهربانه هغه ټول سندرغاړي چې پخوا وه هغو ته امتیاز ورنه کړو صرف اوویشتو نفرو ته یې ورکړو چې په هغه کې ډېر زیات مستحق دي او یو چې دا زیاتې مستحق نه دي هغو ته په واسطه سره دا کار ورکول شوی دی. زمونږ یوازینۍ هیله دا ده د دولت څخه بالخصوص د محترم ډاکټر صاحب څخه چې دوی دغسې اشخاصان په کابینه کې وټاکي چې هغه واقعا د دې خاورې خدمتګاران وګرځي، د دې کونډو رندو یتیمانو او بېوزلو په سر باندې دوی باید چې زخمیان دي باید په دې ولګوي. همدارنګه د دې ملک اقتصاد ته د امنیت څخه وروسته زمونږ اقتصاد ډېر مهم دی چې اقتصاد ډېر ښکته راغلی دی صاحب، ډېر ختم دی اقتصاد د افغانستان. که دوی اقتصاد ته توجه وکړي دا به ډېر ښه کار وي، ځکه چې دی ډاکټر صاحب محترم جنرال مهاب ډاکټر صاحب په خپل اقتصاد کې هم ډېر زیات یعنی مخکې دی مهارت لري
تشکر از تماستون. بله، پیش از اینکه تماس دیگر بگیریم، سوران صاحب از شنونده خواهش میکنیم که لطف کرده کوتاه و مختصر صحبت کنند تا برای تمام شنونده هایی که روی خط هستن نوبت برسه تا نظر بتن در مورد تشکیل کابینه جدید افغانستان.
بله، البته یوش مراوریدون کو د افغان بیسیم یو تاسو اتلش شمیرې لاري هم نظرونه لیکلی دي، هغه هم مجبورې چې ولولو په دې خاطر هم لاندې خبرې وکړي.
تشکر، بفرمایئ صاحب. بله،
مهرباني کوي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام، خوش آمدین.
بله بله، اورو، مهرباني کوي صاحب.
اصدلال غزنی تخه
مربانی کوی
مال رانیم و لسمان شرسخه دا اوستانه دا سی باید پسوی کابینه که دا سی والیان وگو ماری سی بیاغه و لسوالی و نپولی و لسوالی خط نکی های پا غزنی که دمو پا غزنی که و لسوالی خط سیوی دی والی خط که و لسوال بانی دیاتو کلو کرادادو تر و سپدوان دالر تی دی و لسوالی و لسوالی اتکاله نکاله دار کنچن بای و نسل دیت خبای خلق جاسسر.
بله سب، من نظر دی چرگن کو بلا اردون که لرود زن معرفی که ی آزادی رادیو ده.
بفرمایین، رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما، لطفاً صحبت کنین.
مهربانی کنین.
بله، بفرمایین سب.
سلام علیکم.
سلام، خوش آمدین.
مهربانی کنین سب.
روان سر دا تم راځي چې موږ وکړو د جمهور رئیس په تاسو کې دا کار وکړي چې افغانستان کې تاسو شي دا د پټه کار کې اصلاحات راشي او هغه وزیران ته چې افغانستان خلکو ته کار وکړي او هغه واجان ته چې روان چې افغانستان خلکو ته کار وکړي ځات پر شي او پر شي دا څنګه شي او په ټول افغانستان کې صلح او امنیت برقرار شي ټول افغانان د عدالت د خپل ژوند دي من خواهش میکنم احمد صاحب دغه په افغانستان کې صلح راوړي، امنیت راوړي او اصلاحات راوړي او تاسو د حکومت کې.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه چې لاندې نظر مو څرګند کو.
بله، تشکر از تماستون. میریم سراغ شنونده دیگر، بفرمایید صاحب صحبت کنین.
السلام علیکم. تو خیر نظر بل ولایت خاطر تماس کې انسان
کا او
جعفر احمدی صاحب.
توخی صاحب سلام، بفرمایید.
سلامت و سهی کردی ودن.
خوش آمدین صاحب.
پدی حق لبومر داسی نظر ورکو خدای دیو که اشرف غنی صاحب پدی وطن که رول ولو بیا و پدی وطن که امنیت را ودی و استخاد و حال که مطلب و کول فکارون و که و البته ده کابینه پا حق لبومر دیغون ویلی چایی چې دوی په کابینه کې لکه نور اورېدونکي سم وایي چې داسې خلک وګماري او مقرر کړي چې هغه په کار باندې کېږي او د سولې په عالي شورا کې باید تجارت راولي چې صلح وکړي او هغه کار پر مخ ولاړ شي او کار و اهل کار ته وسپاري. موږ به وګورو د حکومت نظر او کړو وړو ته موږ منتظر یو که چېرې داسې و چې د
وزیران داسې خلک مقرر کړو چې هغه د ده له ګونده ماتې وه د کار خلک وو هغه څه خلک وو د موږ رښتیا ودی چې د ملي وحدت حکومت ووایو او که دا چوکۍ دوی مخته سره تقسیم کړي او خلک معلوم کړي هغو وختونه له خپلو وظیفو څخه استعفاوې کړي وي دوی وزارت ته چې دا خو د ملي وحدت حکومت نه راځي نه حکومت جوړېږي دا داسې مثال لري لکه یو ښه ځکه چې او ښه کښت وکړي نو هغه خو بیا په هغه بزګر باندې اړه لري چې هغه بزګر ښه تخم وکړي او هغه کښت وپالي او هغه بیا له داریو بېځایه مصرفولو د ټولو د خوص ساتي موږ به بیا ته وګورو انتظار به وکړو چې دا رښتیا د ملي وحدت حکومت ته او فدراتي حکومت ته خدای
دې وکړي چې دا حکومت مون قناه او بده ټول مقام ته امن کور ودان سلامت او سه خوشاله اوسئ.
بله شنیدید دیگر روی خط داریم، بفرمایید صاحب.
بله سلامونه و نیتونه کرامات احمدی صاحب او همکار ته او ریونکو ته ونام کوم منان دخیل مرکابل قرباغ مسوالین دما
خوش آمدید.
قربانه سبحانی ته مدمن ایله دا غدته اولین دا مشکل په وطن کې جوړ کړه د پارلمان جوړ کړه ده دا پارلمان باید له چې په خاطر دې ګوري پارا میاشت دې بلکې سیاله نوې خارجي بادام را کولی چې خارجي بو چې د اولسې بعدې شي وغه چې ټیټ او د انتفاقي نژاد پرستي د پارلمان نه مصرفونه په پارلمان کې او وزیران ته ورته معرفي چې ورته ماته غاړه ونیونه خدای کنه به دی او نثار ونډه مشکل نه دغه پارلمان د کېدی شي چې ولسوالیو کې یو شعبه بله جوړه کړي خلک د مغ ولسوالیو ته نه قدرت زیات ورکړي د ولسوالیو طریقه او د عضول طریقه خلک ته دولت سره هغه راځي شي او دومه مسله دا چې دغه کابینه کې مثال اکثره بعض وزیران مفید او ډېر ښه کارونه وکړه نو هغه باید هغه دقت کړي چې بیا کار وکړي ښه به یې هم تجربه لري هم بعض وزیران ته ناکاره بیا خو ټول ته مانی یو بله مسله دغه ده چې په هر ولایت کښې بیا ولایت والي باید دغه پروسه هم باید ورکه چې یو ولایت نه بل ولایت وي چې دغه د فساد مخه څه ورکه شي هغه چې د منطقې سره وي هغه خو سل بشر فساد ته به نه مفایدېږي او نورو داسې
سلامت اوسئ. ډېر مننه.
بله تشکر از شما. ساران صاحب، به این که تعدادی از پیامایی را که از طریق شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بی سیم از طریق شنونده حاصل کردیم بخوانیم. محبولا از قندار می نویسه که افراد خدمتگار باید با عنوان اعضای کابینه به کار گماشته شوند. دوستی که نامش را ننوشته از حکومت خواسته که وزیرای قبلی نباید در کابینه جدید تعیین شوند. و شنونده دیگر می نویسه که افراد دخیل در جنگ و خونریزی نباید در کابینه جدید جا داشته باشند.
احمدی صاحب، یو شته کوم فکرې یو شمېر اوریدون کې خپل نمونه نه لیکي چې
بله.
نمونه لیکي نو دی به څه پوښي چې موږ د پیغام ولوستو او اوریدون کې به څه پوښي چې دا پیغام د چا دی.
لطفا نام و محل بود و باشتان را بنویسه.
یو اوریدون کې لیکلی وای ولسمشر احمدزی تغییر تر هغه نشه راوستلی چې امنیت نوی راغلی. نوم یې نه دی لیکلی. البته رحمت الله درمان له هلمند څخه لیکلی وای داسې کسان وزیران وګمارل شي باید چې له هیواد سره مینه ولري.
بله، پیش از اینکه سایر شنونده را بیاریم به برنامه یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
بله، و از هفت صبح تا هفت شام روی امواج متوسط 12.96 اف ام 101.5 برنامه های جالب و شنیدنی رادیو آزادی را بشنوید.
اوس هم د موضوع په ارتباط ستاسو ټلیفونونو ته انتظار باسو او د ستاسو پیغامونه هم د خپرونې په ترڅ کې لولو. یو اوریدونکی په ټلیفون کې لرو، مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام صاحب.
سروان صاحب، زه رحمت یم، البته د هلمند څخه په تماس کې یم.
کچری ډاکټر صاحب افغانی غواړي چې په هیواد کې فساد ختم شي سرانوالانو پسی او په قاضیانو پسی باید چې دای داسې استخباراتي خلق وګماري شي هغه وکولای شي چې د دې معلومات ورکړي دته ځکه چې زه په هلمند کې هم دغه لوی سرانوال دی مسود مطلب د هلمند اجتناب سرانوال دی دغه نور سرانوالان ترې ټولو ته دغه ولسوالۍ ټولې په چکه ورکړي دي ټولو ته پیسې غواړي د میاشتې خپلې سات ځینې غواړي بیا ورته وایي چې له مانې په کابل کې غواړي نو مونږ په دې باندې سر پریشانه یو فساد خو تر هغو نشي ختمېدلی چې قاضیان او سرانوالان د فساد مخه ونه نیسي او دوی انصافداره خلک واوسي بیا به په افغانستان کې امن راځي او هغه خلک چې مجرمین دي هغه به بندیان یي نه به خلاصېږي بیا به امن راځي
سید ډیر مننه ستاسو نظر واوریدل شو
تشکر از تماستون بفرمایین شنونده دیگر روی خط داریم بله
اسمتمند ورسپاله گریش به سلامان تاسو ته وړاندې کوم
مهربانی کوي سید
سلام خوش آمدین
باش خود جناب جمهور اشرف غنی این دغه کم وادی چې د کډې مش خو شو ته لمن دی ښکای پات دی چې دا څه ونس لکه د جناب کرزی صاحب چې ټول ادارې هم پر قرارداد باندې سوي و ټول کسان قراردادیان و ما چې خپل چوکی را نیولې او ښکای پات دی چې دا څه وسی چې لکه واړه او برجستا شخصیتونه نه شي نه وي چې بیا کوم رسو امریکای و دی وای ته کار وکړي هغه کسان چې وطن هم افغانستان ته کار کوي د افغانستان رښتینی بچان وي د هماغه دپاره چوکۍ ورته وسي او زموږ د پارلمان وکیلان چې دي بیا د هماغه په کارو کښې مداخله ونه کړي هماغه ته رایه ورکړي د تایید هم دغسې وټاکي د هېواد په نفه باندې بس نو ښه هیله مندې ورته خدای پاک دې وکړي چې داسې نه شي لکه جناب کرزي صاحب که چېرې جناب جمهور رئیس د ځان لپاره د ملت ملاتړ غواړي نو دوی باید واړ او برجسته شخصیتونه په لوړو پوستونو باندې وګماري هغه لکه چې دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه دي دا باید نظامي کسانو ته ورکړی شي
ډېره زیاته مننه کوروادن چې نظر مو څرګند کړو
بله تشکر از پیشنهاد و نظرتان بفرمایین صاحب رادیو آزادی است صحبت کنین بله میشه که یکی دو پیام را که شنونده از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم برای ما ارسال کردن بخوانیم خروتی می نویسه که والیان و وزیران فعلی نباید در کابینه جدید افغانستان به کار گماشته شوند
یو بل اوریدون کلی کلی وی پا کابینه که باید حقه کس وی چه وطن او و گروت وفادار وی نه دلی او تنظیم تا بیا همی هلکه و چه خپل نوم لیکی که نومونه لیکی مش بچه پیجو چه ده چاده سعید له هلمن له سنگین و لسوالی چخلی کلی نوی کابینه زموش سرنوشت نشی تاکلی دا دوی نظر ده پر حال
بله احسان الله از شهر قندهار می نویسه که والیا باید اشخاص مجرب و صادق باشن
د تلیفون لاری اوریدون که لرو زن معرفی که
بفرماین سب بله
سلام
خوش آمدین
سلام
علیکم سلام مشنایم سب بفرماین
شیرزاد سب استاسی خبری او رو مهربانی وکی
زما نظر وروره د رئیس جمهور له مانه یو پیغام دی چې دا باید په دې باندې داسې کار وشي وروره تاسو وګورئ په دې ښارو فساد په دې ادارو کښې څومره زیات دی چې د هغو چارو فساد څه جوړ کړی ده بې امنیتي شي راوتې ده ولسوال صاحب په ولسوالۍ کښې ناستې دي ولسوالۍ نه خبر نه وي قومندان د قومندانۍ کښې ناستې قومندانۍ نه خبر نه وي ګوره داسې خلک باید وشي چې هغه تخم هغه مسلکي خلک وي هر ارګان ته وشي تاسو امنیت لا فکر ونه کړي اول مهم ګوره امنیت دی چې امنیت لا نه ودي امنیت کښې مسلکي او کسان دی په دې نه کړي دا امنیت نه رتلی شي او نه رتلونکی دی
یو دانا دغه د پودورو کارخانه چې دوی ورته وي یو د پودورو کارخانه جوړي هغه 300 طالبان ساتي. نو دا اوس په دې شرزاد ولسوالۍ کښې وګوره چې شرزاد ولسوالۍ کښې ننګرهار ته څخه یم یو مارکیټونو په سیمه یوه سیمه ده چې دوی وګوري دلته مکمل امنیتي ځواکونه وکټ دي ډاکټر لس کولی شي تللی نه شي دا د دې بدلا ده ګل هر کس 300 کسان ساتي د طالبان طالب چېرته ده خو هغه د
تشکر،
خیلی طولانی صحبت کردین خانابات. میریم سراغ سایر شنونده های ما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
سلام زه ټول آزادۍ کارکون ټول سلام شه وایم ټول ار سره زما ځانګړی هغه دې څنګه سلام شه وایم
سلامت اوسې
دا کابینه ته وایي څه کابینه ده څه په فکر ده څه کابینه ده
بلې صاحب
دا کابینه خو نو اوس ته څه کابینه ده سل زر میرې چې جنډه لوستن د بایغس ولمرغه او بوت لري دا دوه چنه به نو ملا پرایخ څه تګه به ولري
دا بس نه پوهېږم چې تاسې څه وایست موږ په څه خبرې کوو تاسې په څه خبرې کوئست موږ خو دا وایي چې ستاسو توقع څه ده چې څه ډول کابینه وي له نوي حکومت څخه څه توقع لري خیر
بله بله فقط شما نظر بتین بله بفرمایین رادیو آزادی است صحبت کنین بله میشنویم لطفا رادیویتان را خاموش کنین
بله
مهربانی
السلام علیکم تروان صاحب تاسو ته تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې
سلامت اوسې کور دې ودان
فضل مولا رحمانی د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ نه
مهرباني کوئ
زما هیله ده ډاکټر صاحب اشرف غني چې داسې یوه کابینه وټاکي چې هغه کاملا د کار وړ وي اهمیت ورسره وي د وزارتونو او د جناب رئیس جمهور سابقه کرزي صاحب نه پشانې نه وي چې هغه وزارتونه خلکو ته په مصلحتونو باندې ورکړي هیله مې دا ده چې یو ښکلی امنیت او اقتصاد په افغانستان کښې پیاوړی شي مننه تاسو نه
کور دې ودان سلامت اوسئ یو څو پیغامونه به مولولو احمدی صاحب کوم
بله شوی چند پیام میگیریم مبین افغان می نویسد وزیرانی که در کابینه جدید به کار گماشته میشن نباید متعلق به قوم مشخص باشن مبارک شاه از رئیس جمهور افغانستان میخواهد که افراد مسلکی را در کابینه جا بدهد
مین افغان وای باید دستی وزیران وټاکل شي چې قوم یا ګوند ته وفادار نه وي بلکې ملت ته متحد وي عبدالله ستوری له کندهار څخه لیکي له نوي حکومت څخه مو هیله ده چې د کډوالو د وزیر په ټاکلو کې له ډېر غور او دقته کار واخلي ځکه تر څو چې کډوال نه وي راستانه شوي سوله نه شي راتلی محمد هاشم له مرجې څخه چې د هلمند ولسوالۍ ده لیکلي دي چې ولسمشر احمدزی باید داسې والیان او قومندانان وګماري چې د پاکستان حملو ته ځواب وویلی شي